تأثیرات منفی استفاده دوامدار از کامپیوتر بر بدن انسان، بالشت مخصوص برای بیماران مبتلا به میرگی، پژوهش درباره اعتیاد به اینترنت و تکنولوژی و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. آیا تا به حال در هنگام استفاده تلفن همراه و یا کامپیوتر در مورد وضعیت بدن خود فکر کرده اید؟ محققان میگویند که اکثر مردم به این موضوع توجه نمی کنند. توجه نکردن به حالت کمر، شانه ها و گردن در زمان استفاده دوامدار از کامپیوتر و تلفن همراه باعث ایجاد ناراحتی ها در شماری از عضلات و مفاصل بدن انسان می شود. شرح بیشتر در این گزارش.
امروز اکثر مردم جهان به تلفن‌های همراه و کامپیوترها دسترسی دارند. مردم در زمان استفاده از این وسایل خود را تا حد خم می کنند و این وضعیت به بدن آنها صدمه می رساند. این حقیقتی است که حتی دکتران نیز با آن روبرو می شوند. دکتر لوشانکا گونوسیکا را در ناحیه گردن و عقب شانه ها دچار ناراحتی شده و فکر می کند که باید ورزش کند.
بیشتر در ناحیه بالای پشت، گردن و شانه ها احساس درد می کردم و درد فقط به یک طرف بود.
ناتانیال ملندز، مربی تناسب اندام در ورزشگاه اورلاندو هلت می گوید که این درد به دلیل قرار گرفتن بدن در وضعیت نامناسب ایجاد شده بود.
خم کردن شانه ها و کمر به پیش و پایین گرفتن سر و گردن باعث این درد ها می شود.
ملندز با دکتر گونوسیگا را تمرینات ورزشی انجام می دهد تا در درمان درد ها با او کمک کند. وقتی شما برای دیدن صفحه کامپیوتر و تلفن سر خود را خم می کنید، این وضعیت بر عضلات گردن شما فشار وارد می کند و این وضعیت به طور دوامدار باعث خستگی، فشار عضلاتی و سردرد می شود. آقای ملندز می گوید که این وضعیت می تواند به مهره های کمر شما آسیب برساند.
متعجب خواهید شد که تمرینات عضلی برای تغییر وضعیت بدن چه تأثیرات خوب برای شما دارد.
ملندز می گوید که حتی خم کردن گردن به اندازه کم نیز می تواند فشار زیادی بر عضلات گردن و شانه های شما وارد کند. تحقیقاتی را که ورزشگاه اورلاندو هلت انجام داده است نشان می دهد که فقط نیمی از امریکایی هایی که در نظرسنجی آنها شرکت کردند به این موضوع اهمیت می دهند. به گفته ی آقای ملندز، وقتی شما سر خود را به اندازه 2.5 سانتی به طرف جلو حرکت می دهید، 4.5 کیلوگرم فشار بر شانه های شما اضافه می شود. اگر سرتان را به اندازه 100 میلیمتر به جلو خم کنید، در این صورت عدم توازن حتی بیشتر می شود.
این فشار مساوی است با آن که گویا یک طفل را بر شانه های خود گذاشته باشید. بس در مورد وضعیت نادرست، انجام تمرینات فیزیکی، حرکت بیشتر، همه روزه توجه به وضعیت بدن مرا بسیار کمک کرد. حالا دیگر احساس درد نمی کنم.
آقای ملندز می گوید که وقت شما از کامپیوتر یا تلفن همراه استفاده می کنید، کوشش کنید صفحه آن را در مقابل روی و در زاویه مستقیم با چشمانتان قرار دهید و همچنان تلاش کنید وقفه بگیرید و متوجه وضعیت بدن خود هنگام استفاده از تلفن و کامپیوتر باشید.
در نیویورک در پرتل انستیتیوت سخیوی فارغ شوی محصل چه اپیلپسی یا میرگی نروغی هم لری در هاو کسان بپاره چه پر نمور نروغی اخته دی در لمرانه یو تیبی مرستو یو سیار فندی بالخ جو کرده. دا محصله هیلمند داده چه دغه بالخت به لهاو کسان سره چه دی عصبی حملو لخطر سره مخامخ دی مرسته وکړي تر څو له ویرې پرته او په مستقله توګه ژوند وکړي. نور تفصیل پرې کړئ.
Hi, my name is Uma Smith. I'm the U.S. National James Dyson Award winner. در 20 کلنی اوما سمیت د نیویارک د پرت په انسټیټیوټ کې د ډیزاین په اړه خپل زده کړو مهارتونو څخه په ګټه اخیستو. داسې یو زیرک بالښت جوړ کړی چې د مرګ لرونکو کسانو لپاره به ژوند یو څه اسانه او خوندي کړي. نوموړی خپل هم مرګ لري.
زه خپل ناروغي د دې کار کولو ته وهڅولم. زه مرګی لرم او څلور ځلې را باندې داسې حمله راغلي چې روغتون ته وړل شوی یم. درې حمله په ډیرو خطرناکو ځایونو کې را باندې راغلي او شاوخوا مې داسې څوک نه و چې پوه شي کله چې د مرګي حمله راځي باید څه وکړي.
په همدې خاطر هغې دغه سیار خوندي بالښت جوړ کړی چې د مرګي لرونکي کس سره د حملې په وخت کې خوندي وساتي او د حملې په صورت کې د ناروغ شاوخوا موجودو خلکو ته د لومړنیو طبي مرستو لارښوونه وکړي. نوموړی وایي له دغه خوندي بالښت څخه باید هغه وخت کار واخیستل شي چې ناروغ په خپلو سترګو کې د حملې علائم یعنی د رڼا او تیارې احساس وکړي.
کله چې ناروغ ته حمله احساس وکړي بالښت خلاصوي او د هغه لپاره خوندي محافظه ورنه جوړیږي. دا ډول خلاصیږي او سر دلته له دغه پوښ لاندې نه ایستل کیږي.
پوښ د ناروغ سر په بالښت باندې ساتي چې د ناروغ د نفس د بندېدو مخه ونیول شي. آبرینو او له ناروغ سره نږدې نورو کسانو ته د لومړنیو طبي مرستو لارښوونې د بالښت په پوښونو لیکل شوي او که چیرې ناروغ بالکل یوازې وي د محفظې په داخل کې ځای پر ځای شوی سنسر حمله کشفوي او که چیرې حمله له 50 دقیقو زیاته شي امبولانس ته زنګ وهي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایې د ملي مرکز د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې 3.4 میلیونه خلک مرګي لري.
For me personally and I think it is for a lot of people
زما اختراع د مرګي لرونکو کسانو لپاره یو خوندي سیار بالښت دی.
د دغه خوندي محافظې په جوړولو سره اغل سمیت د جیمز ډیسن په نامه د امریکا ملي جایزه وګټله. دغه جایزه ځوانو مخترینو ته ورکول کیږي. هغه غواړي چې اختراع یې په نړیواله کچه هم جایزه ترلاسه کړي.
کښته بار د هایدروجن یو معلق لابراتوار 15 ودونو ته خپل سفر بشپړ کړ. دغه معلق لابراتوار ډیر قرار حرکت کوي او خپل انرژي له لمر، باد او هایدروجن څخه اخلي او هیڅ ډول مضر ګاز نه تولیدوي. کدې اړه دا ریپورت وګورئ.
د لندن د تیمز په سیند کې د هایدروجن معلق لابراتوار چې ډیر خلک یې د پاک انرژي راتلونکي بولي سفر کوي.
millions of boats are transporting everything
په ملیونه کښته زمونږ د خوراکي ټوکو او پوښاک په ګډون ډول ډول شان لیکدوي. هر څه د سمندري ترانسپورت لارې لیکدول کیږي. په همدې خاطر مونږ ته په کار ده چې په مځکه باندې د اغیز د کمولو لپاره یو حل لاره پیدا
د انرژي ابزرور په نامه دغه معلق لابراتوار په 2018 کال کې له فرانسې څخه خپل سفر پیل کړ او 15 هیوادونو ته سفر وکړ. دغه کښته خپل انرژي له لمر، باد او اوبو څخه ترلاسه کوي او ډیر ورو حرکت کوي چې په دې توګه مضر ګاز نه تولیدوي.
دلته دغه الکترولایزر واقع دی. دا یو ډیره مهمه وسیله ده. مونږ دلته د H2O یا اوبو مشهور مالیکول تجزیه کوو او له هایدروجن څخه اکسیجن جلا کوو.
دغه ماشین اوبه جذبوي او په ناصرو تجزیه کوي چې د لمر او باد په نشټوالي کې ورڅخه د سونګ د کومکي موادو په توګه کار اخلي.
elle est très importante parce que
که د مثال په توګه د شپې لخوا انرژي ونه لرو نو په کښتۍ کې له ذخیره شوي هایدروجن څخه کار اخیستلی شو.
هایدروجن په الکترومیخانیکي حجرو کې ساتل کیږي.
که څه هم کوم سیستم چې موږ لرو ډیر د ډاډ وړ دی خو د ګاز په شکل د هایدروجن د ذخیره کولو لپاره د خوندیتوب یو شمیر مسایل شته چې باید حل کړو.
د کښتۍ چلوونکی وایي په هایدروجن چلیدونکي یوه کښتۍ د دې کوچنۍ کښتۍ سره په مقایسه کې خپل مشکلات لري خو زیاتوي چې د دوی زیار ښه نتیجه ورکړي.
په همدې تیر اوړي کې زموږ سره په کښتۍ کې ساینسپوهان سپاره وو او موږ وکولای شول د کنګل د لویو ټوټو د ویلې کېدو له امله د اقلیم د تودوخې اندازه ولګوو. د اقلیم بدلون نه یوازې دوامداره بلکې ډیر چټک دی.
د دغه کښتۍ بیه شاوخوا 6.5 میلیونه ډالره ده او چلوونکی وایي د هرې بلې ټکنالوژۍ په توګه به یې د پرزو بیه په راتلونکو کلونو کې راټیټه شي.
قسمت برنامه مثل همیشه ژیلا جان نوری بر رسانه های اجتماعی و وبسایت های مختلف نظر انداخته و در این رابطه برای ما معلومات میده. سلام ژیلا جان.
درجا سلام خدمت شما و خدمت بریز عزیز. باز هم خبرهای را از جهان تکنولوژی گرده هم آوردیم که با هم در گزارش یک جای مشاهده میکنیم. در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، شرکت گوگل اولین نوع کامپیوتر پیشرفته کوانتوم با قدرت بزرگ و سریع را ساخته است. گروهی از متخصصان تکنولوژی شرکت گوگل نوع ماشینی را ساختند که به شکل افسانه‌ای به عنوان سریع‌ترین کامپیوتر جهان کار خواهد کرد. این کامپیوتر کوانتوم سوپریمیسی یا برتری کوانتومی نامیده شده است. رئیس شرکت گوگل این خبر را اعلام نمود و گفت اکنون وقت آن رسیده است که با کامپیوتر با سرعت فوق‌العاده معرفی شوید. دانشمندان میگویند نوع جدید کامپیوترها ماشین‌هایی هستند که با سرعت بالاتر و کمیت زیاد کار می‌کنند. این کامپیوترها در ظرف 2 ثانیه کاری را انجام می‌دهند که کامپیوتر معمولی در ظرف 10,000 سال انجام می‌دهد. شرکت IBM که رقیب شرکت گوگل در ساختن کامپیوترهاست، از ساختن این نوع کامپیوترها اظهار شک و تردید نموده است. در گزارش جالب دیگر از جهان تکنولوژی، پشت تلفن با پست ساخته شده است که کمی وحشتناک به نظر می رسد، اما مانند پست دست برای تماس با باز کردن تلفن حساس است. مخکر نوع پشت را ساختن که تلفن هوشمند را مانند یک عنصر زنده می سازد و پست رویان مانند نرمی پست دست احساس می شود و بیشتر واقعی به نظر می رسد. پشت جدید دو نسخه دارد، ساده و نرم و واقعی تر با چروک. در حال حاضر مخکر تصمیم ندارد این نوع پشت تلفن را که در واقعیت می توان آن را پست روی تلفن گفت و بازار عرضه کند. پست روی تلفن برای آنها کمک می کند تا برخی از وسایل دیگر را به شکل زنده بسازند. آنها می گویند پشت تلفن جدید برای کاربران مانند استفاده تچ یا تماس با آیپد یا لپتاپ خواهد بود. در گزارش جالب دیگر از فرانسه، نوع چوب‌های دول هوشمند جزء نمایشگاه سالانه لوازم برقی شهر پاریس فرانسه بود. در این نمایشگاه بازدیدکنندگان با انواع تولیدات جدید تکنولوژی معرفی شدند. سنسرهای دولزن برقی و ماشین‌آلات پیشرفته مخلوط کننده و برخی از وسایل جدید تکنولوژی جزء این نمایشگاه بودند. دو فرد مبتکر یک شرکت تکنولوژی فرانسوی با نوع چوب‌های موسوم به سنس استروک با ضربه حساس برای افراد به طور عملی دول زدند. با این نوع چوب‌ها در هر نوع سطح خانه می‌توان مانند یک دول نواخت. در گزارش جالب دیگر این هفته از بریتانیا، بلو بل مانیتور پوشیدنی هوشمند است که به شکل یک دکمه ساخته شده است و برای لباس کودک نصب می شود. این تکنولوژی جدید برای والدین کمک می کند تا بهتر از وضعیت کودک با خبر باشد. این مانیتور کوچک با کیفیت بالای صدا دیزاین شده و صدای تنفس کودک را بهتر می رساند و اگر در موقعی باشد که ممکن نفس کشیده نتواند یا اکسیژن برایش نمی رسد به مادر خبر می دهد. این مانیتور کودک اندازه خواب کودک را ثبت می کند و اگر درجه حرارت کودک بالا برود نیز آن را نشان می دهد. مانیتور هوشمند بلوبل با ساعت و تلفن هوشمند مادر یا پدر هماهنگ می شود و همه معلومات را می فرستد. قیمت بلوبل کمتر از $400 است. در میان گزارش‌هایی که در ارتباط با تکنولوژی هفته به نشر رسیده، شرکت اپل اعلام نموده است که کاربرای نسخه‌های کهنه‌تر آیفون 4، 5، آیپد مینی 2 و 3 و چند تولید دیگران باید با نرم افزار جدید تا تاریخ 3 نوامبر یعنی یک شنبه باید اپدیت یا تازه شوند. در غیر آن اپل نرم افزار قبلی خود را از این تولیدات دور ساخته و دیگر قابل استفاده نخواهند بود. این هفته در مزرعه در ایالت میشیگان قطعات ستلایت سامسونگ به نام اسپیس سلفی یا عکس سلفی فضایی فرود آمد. مالک مزرعه با گرفتن ویدیو و عکس‌ها این معلومات را در فیسبوک خود گذاشت و بعدا شرکت سامسونگ تایید نمود که برای پروژه اشتهاری عکس کمره‌های سامسونگ جدید ستلایت با عکس‌های افراد در اپلیکیشن از او به فضا فرستاده بود. شرکت گوگل برای کمک برای جلوگیری از اعتیاد به تلفن‌های هوشمند 6 اپلیکیشن جدید برای وضعیت روحی و صحی بهتر افراد اضافه کردند. اپلیکیشن پست مانع سرازیر شدن ایمیل‌های ناخواسته می‌شود. مورف اپلیکیشن دیگر است که استفاده تلفن را نظر به نیاز روزمره‌اش متنظم می‌کند و دیزرت آیلند برای افراد که می‌خواهند آرامش خود را دریابند ساخته شده. یکی از ویدیوهای معروف هفته در یوتیوب گزارش جالب از تیم فریز یا تیم درختان است که دو درون ها برای غصب درختان استفاده کردند. این کمپاین که توسط چند جوان به پیش برده میشه قرار است 20 میلیون درخت در سراسر آمریکا برای مبارزه با تغییرات اقلیمی غصب کند. برای غصب درختان در نقاط خطرناک انسان ها رفتن میتونند از درون ها استفاده شده است. یفته یکی از پوشاکه های هوشمند برای سلامتی افراد ساخته شده، عینک های نرم نام داره که بر افراد کمک میکنه بدون نگاه کردن به صفحه تلفن خود همه معلومات در شیشه های عینک ببینند. شیشه های عینک برای سلامتی چشم ها با عدسی خاص دیزاین شده، در دو طرف فریم از او تکمه های وجود داره که میتونید که تلفن خود را پاسخ بتین و با گزینه دستیار صدای الکسا شما میتونید کاری که خواسته باشید عینک برای شما انجام بده. قیمت عینک های هوشمند نرم حدود $300 است. قلم هوشمند به نام پرنت پن کار یک چاپ کننده را دارد. این قلم نظریات و پیام معلوماتی را که می‌خواهید برای پست، صفحه، کاغذ و سطوح مختلف مثل پارچه ها، بوت و غیره چاپ می‌کند. این قلم با لیزر و رنگ خاص کار می‌کند. این قلم بسیار کم مصرف دارد و با گذاشتن آن روی تخته می‌توانید با آن نقاشی کنید. پرنت پن کوچک و سبک است و انتقال آن مشکل نیست و قیمت آن حدود $100 است. وسیله جدید به نام پارا متر اندازه‌گیری است که با لیزر کار می‌کند. این وسیله کوچک و قوی با چراغ‌های لیزر از سطوح مختلف و فاصله‌های مختلف می‌تواند اندازه‌گیری کند. پارا ضد تکان و ضد آب است، بطری کم مصرف دارد و در عین زمان برای استفاده و اشکال مختلف نیز مفید است. قیمت آن حدود $179 است که شامل یک پایان نیز می‌شود که روی آن پارا می‌تواند نصب کند و اندازه‌گیری نمود. این هفته یکی از چینل های یوتیوب را برای شما معرفی میکنم که میتوانید از پارچه های موسیقی اصلی بدون از اینکه از حق کپی رایت تخطی کرده باشید استفاده کنید. چینل نو کپی رایت میوزیک بیشتر از 23 میلیون عضو داره، صدها پارچه موسیقی بدون کلام برای استفاده روزمره و خصوص ساختن ویدیو اضافه کرده. این چینل میتونید که شما دنبال کنید و از موسیقی که گذاشتن هم میتونید که در ویدیو خود استفاده کنید.
جیلا جان یک منت تشکر از ورود شما در برنامه.
تشکر شما
دوست. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که در پهلوی تلویزیون برنامه کاروان در رسانه های اجتماعی نیز به نشر میرسد. امید است که در رسانه های اجتماعی نیز با ما همراه باشین. اینترنت در پهلوی این که سهولت های زیادی را در زندگی ما ایجاد کرده، مشکلاتی را نیز به میان آورده است. مطالعات نشان می دهد که اعتیاد به اینترنت به طور خاص در میان جوانان رو به افزایش می باشد. یک مطالعه تازه در ترکیه نشان می دهد که اعتیاد به اینترنت و تکنولوژی در دو دهه گذشته به طور چشمگیر در این کشور افزایش یافته است. شرح بیشتر در این گزارش.
در حال حاضر بیش از 60% نفوس جهان به اینترنت دسترسی دارند و در کشورهای توسعه یافته کامپیوتر در خانه، محل کار، مکتب و حتی در دست هر فرد وجود دارد. اما بر اساس آمار سازمان صحی جهان، استفاده بیش از حد از اینترنت، تلفن‌های همراه، بازی‌های کامپیوتری و وسایل هوشمندی دیگر می‌تواند عواقب منفی بر سلامت انسان داشته باشد.
اعتیاد به اینترنت نوعی از بیماری جسمی و روانی است و اخیراً در برنامه‌های ما در اولویت قرار دارد. این اعتیاد از انواع دیگر آن خطرناک‌تر است، زیرا می‌دانیم که اعتیاد به چیزهای دیگر کاملاً مضر و بد می‌باشد. به طور مثال، ما به افراد توصیه می‌کنیم که اعتیاد به سیگارت و مواد مخدر را ترک کنند، اما اعتیاد به اینترنت متفاوت است.
بله، این اعتیاد متفاوت است، زیرا گاهی اوقات تشخیص کردن یک آسیب مشخص در آن دشوار می باشد.
اعتیاد به اینترنت را می توان اعتیاد به تکنولوژی نیز نامید. گرفتن عکس های سلفی و استفاده از تلفن های همراه جوانب دیگر می باشد. این یک بیماری روانی است، ولی درمان طبی ندارد. باید با آموزش با آن مقابله کرد و باید مطالعات عمیق در این باره صورت بگیرد.
بر اساس تحقیقات انجام شده از سوی انستیتوت آماری ترکیه، در سال 2019 بیش از 75% مردم آن کشور که بین 16 تا 74 سال عمر دارند از اینترنت استفاده کرده اند. همچنان در 88.3% خانه های ترکیه اینترنت وجود دارد. با وجود اینکه تا هنوز کارشناسان در رابطه با استفاده بیش از حد از اینترنت بحث می کنند، آقای آکتیپا می گوید که چیزی که مشخص است آسیب پذیری کودکان می باشد.
کودکان والدین خود را به عنوان الگو انتخاب می کنند. خانواده ها باید کمی بیشتر مراقب استفاده از اینترنت، کامپیوتر و تلفن های هوشمند باشند. والدین نباید در حضور فرزندان خود از این وسایل بیش از حد استفاده کنند. همچنان آنان باید نظر به سن فرزندان خود اوقات استفاده از این وسایل را به 1 ساعت یا 2 ساعت محدود کنند و بر آنان نظارت کنند.
سازمان صحی جهان میگوید که استفاده بیش از حد از اینترنت، تلفن های همراه و تکنولوژی های دیگر به سرعت در حال افزایش می باشد و اکنون این سازمان به این مسئله به حیث یک مشکل مهم سلامتی نگاه می کند.
کار آمدن موترهای بدون راننده خواهد توانست افراد مسن را در رفت آمد روزمره کمک کند؟ برای یافتن پاسخ به این پرسش، شهر کاندیرای استرالیا موترهای بدون راننده را آزمایش می کند و می خواهد با استفاده از این موترها افراد مسن را در رفت آمد روزمره کمک کند. شرح بیشتر در این پرسش.
ماری کایر، زن مسن و باشنده شهر کانبیرای استرالیا، در چوکی راننده نشسته و تنها رانندگی می کند. اما این موتر ویژگی خودرانی دارد و ماری را در رانندگی تا حد زیاد کمک می کند. ماری در آزمایش موترهای خودران شرکت کرده تا بخش از سهولت‌هایی را که موترهای خودران در آینده ایجاد خواهد کرد تجربه کند.
معمولاً اعضای خانواده مرا در موتر به هر جا می‌برند، در حالی که در این موتر می‌توانم رانندگی کنم و لازم نیست به افراد دیگر متکی باشم.
مقامات پایتخت استرالیا موترهای خودران را آزمایش می‌کنند تا افراد مسن بتوانند به طور مستقل رفت و آمد کنند. کارشناسان می‌گویند که عدم توانایی رانندگی یک مانع بزرگ اجتماعی برای شهرنشینان محسوب می‌شود. امید این است که موترهای خودران بتواند این وضعیت را تغییر دهد. استیفن ایسابل، استاد پوانتون کانبیرا، میگوید که افراد مسنی که توانایی رانندگی را از دست می‌دهند با مشکلات اجتماعی روبرو می‌شوند.
زمانی که افراد مسن به دلیل ضعف و بیماری رانندگی را ترک می‌کنند، روابط اجتماعیشان قطع می‌شود و نمی‌توانند به بازار و عبادتگاه بروند.
در حالی که کارشناسان متوجه مزایای موترهای خودران در بخش ارتباطات اجتماعی هستند، حکومت علاقه‌مند است تا با کمک این تکنولوژی تلفات ناشی از حادثات ترافیکی را کاهش دهد. جنتلمن، وزیر تکنولوژی های پیشرفته و صنایع فضایی استرالیا میگوید که حکومت به این آزمایش نگاه مثبتی دارد و به همین منظور $50,000 آمریکایی را برای هزینه این آزمایش کمک کرده است.
روی کار آمدن این موترها شهر کانبیرا را امن تر خواهد کرد. یعنی رفت آمد روزمره بسیار امن خواهد بود. هر روز به طور عادی در میان 20 تا 30 حادثه کوچک در شهر کانبیرا رخ می دهد و دلیل آن بی‌توجهی رانندگان است.
کایل ویلسون، ساینسدان و پژوهشگر شرکت سیینگ ماشین، می گوید که تکنولوژی می تواند راننده ها را تا حد زیاد کمک کند.
ما می توانیم تشخیص کنیم که راننده را خواب برده و یا اینکه دچار خستگی شده و ممکن خوابش ببرد.
این موتر کاملا خودران نیست، ولی ویژگی هایی دارد که راننده را در جلوگیری از حادثات ترافیکی کمک می کند. ماری کایر، آزمایش کننده این موتر، می گوید که برای کسانی که با کنترل موترهای خود عادت دارند، عملکرد این موتر در ابتدا کمی عجیب معلوم می شود.
طوری است که گویا در یک موتر رباتیک رانندگی می کند.
این موتر مجهز با کمره ها می باشد و حالت روی و چشم های راننده را نظارت می کند. می تواند تشخیص کند که آیا راننده خسته است و یا توجهش به سوی دیگر جلب شده است. فقط با فشار دادن یک دکمه می توانید ویژگی خودرانی موتر را فعال کنید و بدون آن که دستتان را روی اشترینگ بگذارید، موتر خود رانندگی می کند. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا در جریان این آزمایش کدام مشکل پیش آمده است؟ در جواب دکتر استیفن چنین می گوید.
یگانه مشکلی که داشتیم این بود که امروز صبح یک کانگرو دفعتاً از جلوی موتر خود ران گذشت.
گذشتن کانگرو و حیوانات دیگر از جلوی موترها در جاده های استرالیا یک مشکل عمومی می باشد که نه تنها موترهای خود ران، بلکه موترهای عادی که راننده دارند نیز با آن روبرو هستند.
د هالند روتردام په بندر کې د تجارتي کښتۍ ترمنځ د اوبو پر سر د غواو یو معلق فارم جوړ شوی. دغه فارم درې پوړ لري او مالکین وایي چې دغه فارم یې چاپیریال ته د تاوان نه رسولو په منظور جوړ کړی. نو تفصیل پرې پوهه
د هالند روتردام په بندر کې چې وخاري او صنعتي سیمه ده د غواو د ساتنې یو معلق فارم جوړ شوی. دغه امتحاني فارم په دې منظور جوړ شوی چې معلومه کړی آیا کوچنی فارمونه لښنو سیمو لري په دې ډول یو محیط کې ښه نتیجه ورکوي که نه. د فارم مالک مینکی وان وانګارډن وایي فارم یې دوه دېرش غواوې لري.
د کرکیلیز مکه مخ په کمیدو ده او د نړۍ نفوس مخ په زیاتېدو دی. په دې توګه موږ څنګه کولای شو چې په راتلونکي کې صحي خواړه تولید کړو؟ دا چې د نړۍ 80% اوبه دي موږ وغوښتل چې له همدغو اوبو څخه د مشتریانو لپاره تازه او صحي خواړه تولید کړو. په حقیقت کې دغه فارم د خوړو د راتلونکي سیستم په هکله تحقیق دی.
د اقلیم د چارو پوهان خبرداري ورکوي چې دودیز فارمونه په زیاتیدونکو باندې چاپیریال ته تاوان رسوي. د ملګرو ملتونو په یو وروستي رپورت کې ویل شوی د کرنې او مالدارۍ لپاره لزمي څخه ګټه اخیستنه ډیرو اوبو ته ضرورت لري او د نړۍ په کچه د مزرو غازونو د انتشار 25% جوړوي. د روټرډم په دغه فارم سره دوی غواړي چې دغه حالت بدل کړي. په فارم کې دوه دیش غواوی موجود دي او د غواو لشدو د ډول ډول لبنیاتو د تولید لپاره ګټه اخیستل کیږي او له فاضله موادو څخه د نګدې پارکونو او ورزشي ډګرونو لپاره د سر په توګه کار اخیستل کیږي. د پارکونو او ورزشي ډګرونو کابل د فارم غواو ته ورکول کیږي.
موږ همدارنګه د بام له سره د باران اوبه راټولو، تصفیه کوي او د غواو لپاره د څښاک د اوبو په توګه ورڅخه ګټه اخلو او د فارم د اړتیا وړ برق زموږ فارم ته نږدې د لمر د انرژۍ د تولید معلقو تختو تامینوو.
دغه معلق فارم په تیر وړي کې پرانستل شو. جوړونکي غواړي دا ډول فارمونه په سنگاپور او چین کې هم جوړ کړي.
په جاپان کې د پرمختللو ټکنالوژیو یو نندارتون جوړ شو او په کې هغه پرمختللي وسایل معرفي شول چې کیدای شي په نږدې راتلونکي کې بازار ته راشي او د خلکو په ژوند کې اسانتیاوې رامنځته کړي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
تر دې دمه ډیر روباتونه یوازې تکراری او ستړي کوونکي کارونه ترسره کوي او د دې وړتیا نه لري چې د انسان په څیر د یو حقیقي همکار په توګه ورڅخه کار واخیستل شي. خو په نږدې راتلونکي کې به دا ډول یو روبات جوړ شي.
د شادو پر روبوټ باندې تاسو په زیات اطمینان سره کولای شئ چې په لری ځای کې شیان کنټرول کړئ، شیان جوړ کړئ، خواړه پاخه کړئ، ځای پاک کړئ او لری څخه د خپل عزیزانو پالنه وکړئ.
د شادو هپټکس او سنټچ شرکتونو په ګډه د شادو د روبوټ په جوړولو کې کار کړی.
موږ فکر کوو چې روبوټونو ته د لمس دی واقعي حس ورکول دغه ماشينونه د ډیرو کارونو جوګه کولای شي. دوی ته د دې احساس ورکول چې ګوتې د انسان په توګه شیان حس کړي او پوښي چې څه کار کوي به ډیر ګټه وروي.
د سیاتیک په نامه په جاپان کې په جوړ شوی نندارتون کې شرکتونو خپل نوې ټکنالوژي وښودلې. د الوتلو د دغه ماشين په شان ډېری ټکنالوژي خایي پر اتلونکو کې جوړ شي.
په دنیا کې اوس د الوتلو ډول ډول وسیلې موجود دي. د الوتلو سیستمونه د طبيعي آفاتو په وخت کې چې سړکونه خراب وي ملاتړ برابر ولای شي. د اوس لپاره موږ په خپل ټول طاقت سره د همدې ډول وسلو په جوړولو کار کوو.
د میتسوبیشي شرکت وایي دغه وسیله موږ له یو بل سره نږدې کوي.
د اولمپیک لوبې راتلونکي دي. خای خلکو غواړي چې خپل مخاطبین په نړۍ کې زیات کړي. په دې توګه دوی کولای شي چې په څو ژبو کې خپل پیغامونه ولیکي او له ډیرو خلکو سره شریک کړي.
په نندارتون کې د ټکنالوژي ډول ډول زیرکې وسیلې وښودل شوې.
دا د یو کاروان کله چې د خبرونه ټول مطالب مو فښ شوي دي. د خبرونه پای کې وړاندې یادونه وکړم. د دې خبرونه د خپل لپاره ستاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ته لاره کوي. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. کله چې کله مو سره اوسئ. تر بیا الله مو مل. We'll be right back.
360 में एक متنازع الیکشن کے بعد پاکستان میں بننے والی نئی حکومت کی داخلی خارجہ اور سیکیورٹی ترجیحات کیا ہونی چاہیے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 میں ہوں محمد عاطف السلام علیکم اور خوش آمدید پاکستان کے انتخابات پر امن ماحول پر امن ماحول میں منعقد ہوئے قومی اسمبلی کی 264 نشستوں پر براہ راست انتخاب کے لیے 5,121 امیدوار میدان میں تھے تجزیہ کاروں کے مطابق بڑی تعداد میں نوجوان ووٹ ڈالنے نکلے لیکن ملک میں ووٹنگ ختم ہونے کے 10 گھنٹوں بعد غیر روایتی طور پر الیکشن کمیشن نے پہلے نتیجے کا اعلان کیا نتائج میں تاخیر پر سیاسی رہنماؤں میڈیا سول سوسائٹی اور عوام میں تشویش پائی گئی اور انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھائے گئے اور الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے جمعے کی سپہر نگراں وزیر داخلہ گوہر اعجاز نے الیکشن کے دن موبائل فون سروس میں رکاوٹ کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ایسا سیکیورٹی کی خاطر کیا گیا تاکہ موبائل فونز کا استعمال کرتے ہوئے کسی پولنگ اسٹیشن کے باہر بم دھماکہ نہ کیا جا سکے الیکشن کمیشن کی جانب سے سرکاری نتائج کا اعلان کیا جا رہا ہے تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد جہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان علی شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں پہلے تو یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن نے کیا وضاحت دی ہے کہ نتائج میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے رات کو جو تمام سیاسی پارٹیاں جس پہ تنقید بھی کر رہی ہیں کہ ایک دم سے نتائج کا سلسلہ روک دیا گیا پھر انہوں نے کہا کہ ای ایم ایس سسٹم بیٹھ گیا اور نتائج کا اعلان اب تک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے لیکن یہ مکمل نہیں ہو پا رہا تو الیکشن کمیشن کیا وضاحت کیا دے رہا ہے
جو ہے وہ یہ نتائج کا سلسلہ مکمل نہیں ہوا ہے اور 100 سے زائد قومی اسمبلی کے حلقے ایسے ہیں جن کے نتائج ابھی تک باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کو جاری نہیں کیا گیا ہے تو ایک بڑا سوال جو ہے وہ کل سے یہی ہے الیکشن کمیشن نے کل میں تو کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی جو وضاحت تھی کہ انٹرنیٹ کی موجودگی نہ ہونا ایک وجہ جو ہے انہوں نے بتائی تھی کہ ان کا سسٹم بیٹھ جانے کی وجہ ایم ایس کی یہ ہے لیکن اس وضاحت کو ان کے پہلے کے بیانات بھی سپورٹ نہیں کرتا جو حکومت ہے نگران حکومت اس نے بھی آج اس کی ایک طرح سے تردید کر دی ہے تو یہ الیکشن کمیشن آج کسی خاص واضح پوزیشن کے ساتھ سامنے نہیں آیا ہے اچھا لگتا یہ کہا جا رہا تھا کہ نتائج کو مکمل کر لیا جائے گا لیکن آج بھی جو ہے وہ دن ختم ہونے کو ہے لیکن ابھی تک نتائج کا اعلان ابھی تک خاصی تعداد میں 100 سے زائد قومی اسمبلی کے رشتے اندر سے رہتی ہے بلکہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر ایک طرح سے خاموشی اختیار کیا ہے کو واضح سامنے نہیں آیا کہ کب تک یہ نتائج جو ہے مکمل ہو جائیں گے
علی نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کا جیتنا جن کے بارے میں ایک عام رائے یہی ہے کہ ان کی اکثریت پی ٹی آئی کے ارکان کی ہے چونکہ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان الاٹ نہیں ہوا تھا اس لیے انہوں نے آزاد امیدواروں کے طور پر انتخابات میں حصہ لیا اور ان کا مرتضی سولنگی کا یہ کہنا ہے کہ آزاد امیدواروں کا اتنی بڑی تعداد میں جیتنا یہ ثابت کرتا ہے کہ الیکشن شفاف ہیں دھاندلی نہیں ہوئی لیکن یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں اور یہ بتائیے فارمیشن کیا ہے اب تک کیا نظر آ رہا ہے کہ وفاق میں اور خاص طور پر پنجاب میں کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے کے پی میں تو لگ رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹس نے کلین سویپ کر دیا ہے سندھ میں پی 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 نے کر دیا ہے بلوچستان میں تقریباً ایک جیسی صورتحال ہے بڑی پارٹیوں کے لیے
جی بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے اور وفاق میں اب تک جو نظر آ رہا ہے وہ ایک اتحادی حکومت ہی جو ہے وہ بن سکے گی اور وہی آگے چلے گی. جس طرح آپ نے بتایا سب نے واضح اکثریت ہے پیپلز پارٹی کو. بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم یونین ابھی تک تقریباً برابر ہیں. ان کی پنجاب میں مسلم یونین کو جو ہے وہ آگے ہے, اس کو اکثریت جو ہے وہ کچھ برتری ہے انڈیپینڈنٹس اور باقی جماعتوں سے. تو اسی قسم کی صورت پی ٹی آئی میں جو ہے وہ واضح اکثریت لیے ہوئے ہے خیبر پختونخوا میں. سیاسی جماعتوں نے تشویش تو ظاہر کی جو انتخابات کے نتائج جو ہیں ان میں تاخیر کی گئی, اس میں سر فہرست یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف ہے, پیپلز پارٹی ہے. مسلم لیگ نون نے بھی بالآخر اس کے اوپر زبان کھولی اور کہا کہ انہیں بھی نتائج جلد آنے چاہیے, لیکن کوئی واضح طور کے اوپر ہمیں بڑے پیمانے پہ کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی ہے سیاسی بڑی سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ کوئی سامنے آئے, پریس کانفرنس کریں باقاعدہ طور پہ, سوالے سے کوئی ملاقات کریں. یا تشویش ضرور ظاہر کی گئی ہے لیکن یہ تشویش کی حد تک ہی ہے ابھی تک.
رائٹ, بہت شکریہ علی, آپ نے ہمیں اپڈیٹس دی الیکشن کمیشن کے باہر سے اسلام آباد میں, جہاں اس وقت کمپائلیشن ہو رہی ہے, اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں ریزلٹس کی. آپ سے ہم معلومات لینے کے لیے بعد میں بھی رابطہ کرتے رہیں گے. اور ہمارے تمام ناظرین جو اس وقت ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں, آپ ہماری ویب سائٹ urdubhoi.com پر آ سکتے ہیں مزید معلومات دیکھنے کے لیے. الیکشن کی مستقل کوریج جاری ہے ہماری ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. امریکی وزارت خارجہ یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جو حکومت بھی بنتی ہے امریکہ اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے کہ وہ کس کو اپنا رہنما منتخب کرتے ہیں. البتہ امریکہ کی دلچسپی وہاں کے جمہوری عمل کے آگے بڑھنے سے ہے.
We're going to continue to monitor the electoral process.
ہم انتخابی عمل کی نگرانی جاری رکھیں گے. ہم سرکاری نتائج آنے سے پہلے کچھ نہیں کہیں گے, اور ہم ایک ایسا سیاسی عمل دیکھنا چاہتے ہیں جو اس انداز میں ہوا ہو جس میں شرکت اور اظہار کی, اکٹھے ہونے اور وابستگی کی آزادی تھی, اور اس آزادی کے استعمال پر کچھ واضح پابندیاں لگائی گئیں. میں اس سے پہلے ان میں سے کچھ پر بات کر چکا ہوں, خاص طور سے انٹرنیٹ اور سیل فون سروسز پر پابندیوں کے حوالے سے, اور یہ یقیناً پریشان کن ہے. ہم نے اس سے پہلے کے ہفتوں میں انتخابی سرگرمیوں میں تشدد کی رپورٹیں دیکھی ہیں, ان پر تحفظات موجود ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے متعدد سیاسی جماعتوں کو متاثر کیا ہے. یہ پاکستانی عوام پر منحصر ہے کہ وہ اپنے سیاسی فیصلے کریں.
آپ دیکھ رہے تھے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کا کیا کہنا تھا پاکستان میں الیکشن اور اس پر جو اس وقت تنقید ہو رہی ہے, انٹرنیٹ کی سروس کی معطلی پر, موبائل فون سروس کی معطلی پر, اور جو کچھ تشدد کے واقعات ہوئے ہیں اس پر. اب تک کے آنے والے نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی بھی سیاسی جماعت کو واضح برتری حاصل نہیں ہو سکے گی, اور شاید اگلی حکومت ایک مخلوط حکومت ہوگی. اس حکومت کے لیے داخلی چیلنجز کیا ہوں گے, اور اسے اپنی خارجہ پالیسی کی سمت کیسی رکھنی ہوگی, اور سب سے بڑھ کر ملک کی معیشت کو بہتری کی ڈگر پر ڈالنے کے لیے اسے کیا فیصلہ سازی کرنی ہوگی, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن کے تین معروف تھنک ٹینک سے منسلک تجزیہ کار, جن میں شامل ہیں اٹلانٹک کونسل سے ڈسٹنگوشڈ فیلو شجاع نواز صاحب, یو ایس آئی پی کے ساؤتھ ایشیا پروگرام کی ڈائریکٹر تمنا سالک الدین صاحبہ, اور سٹمسن سینٹر کے ساؤتھ ایشیا پروگرام کی ڈیپٹی ڈائریکٹر سحر خان صاحبہ. آپ تینوں کا بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شجاع صاحب, آپ سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں. انتخابات سے پہلے ایک بڑی پارٹی کے رہنماؤں کو مقدمات میں جیل میں ڈالا گیا, اور ایک بڑی پارٹی کے رہنماؤں کے مقدمات ختم کر کے انتخابی عمل میں انہیں شریک ہونے کے قابل بنایا گیا, لیکن اس کے باوجود توقعات کے برعکس ملک میں ایک بڑا اپسیٹ ہوا, کیا ظاہر کرتا ہے یہ؟
اس کی دو وجوہات ہیں میرے نزدیک آتے. ایک تو یہ کہ یوتھ ووٹ جو تھا, جو جوان لوگ تھے, وہ تقریباً 60% تھے ٹوٹل الیکٹریٹ کے, اور اس کے علاوہ جو کینڈیڈیٹس بھی تھے وہ بھی تقریباً 60% تھے ٹوٹل کینڈیڈیٹس کے, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو تھے, جو آزادانہ اور زیادہ منسلک تھے پی ٹی آئی کے ساتھ. تو ایک طرح سے پی ٹی آئی کو برتری حاصل ہوئی اور شاید وہ کوالیشن حکومت میں شامل ہو سکے, لیکن جو آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بتایا کہ بہت سے شکوک اور شبہات اب پیدا ہوئے ہیں, نہ صرف الیکشن کمیشن کی نااہلی کی وجہ سے کہ یہ الیکشن ریزلٹس میں جو تاخیر ہے کی گئی, لیکن بہت سی رپورٹس آ رہی ہیں کہ مختلف سیٹوں میں, خاص طور پہ پنجاب میں, الیکشن جو ہے وہ ان کے ریزلٹس تبدیل کیے گئے. ظاہر ہے ان کے اوپر اب تحقیق کی جائے گی اور سامنے آ جائے گا کہ کیسے یہ ہوا. اب آپ کے نمائندے کی خبر تھی کہ دوسری پارٹیوں نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا, لیکن میں نے شہری رحمان کی پریس کانفرنس دیکھی ہے اور اس کے علاوہ مہر بانو قریشی نے جیو کے ساتھ ایک ڈائریکٹ انٹرویو دیا ہے, انہوں نے کافی تفصیل پیش کی ہے کہ کس طرح سے مختلف پولنگ اسٹیشنز میں, خاص خاص پولنگ اسٹیشنز میں.
جی ہمارے نمائندے کا یہ کہنا تھا شجاع صاحب, فار دا کریکشن, ہمارے نمائندے کا یہ کہنا تھا کہ پی ایم ایل این کچھ خاموش رہی ہے لیکن باقی پارٹیاں کہتی رہی ہیں. ہم نے بھی وہ پریس کانفرنس دیکھی جو شہری رحمان صاحبہ نے کی, اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی کی جو بیٹی ہیں مہر بانو قریشی, ان کے حلقے میں جو ان کو لگتا ہے کہ بے قاعدگیاں ہوئی ہیں اس کے متعلق انہوں نے بات کی.
غلط سنا لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ڈائریکٹ انٹروینشن ہوئی ہے جس پہ ظاہر ہے کہ اب تحقیق کرنی چاہیے.
جی آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں تمنا سالک الدین سے, سحر خان سے. تمنا سے بھی ہم بات کریں گے. سحر, انتخابی نتائج کے اعلان میں تاخیر کی خبریں آئیں تو ساتھ ہی ایسی خبریں بھی آئیں کہ ملک کے بہت سے علاقوں میں ریٹرننگ آفیسرز کو نتائج دینے سے روک دیا گیا, پھر کئی گھنٹوں کے بعد انہیں اجازت دی گئی. ایسا کرنے سے دھاندلی کے شکوک کو کیا تقویت ملی ہے؟
جی بالکل تقویت ملی ہے, اور آئی تھنک یہ جو الیکشن ہمیں دکھاتا ہے, جو جو ہم لوگوں نے پولنگ پہ خبریں دیکھی اور جو انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنس ہوئے, آئی تھنک اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ بہت بہت بڑی کنسرن کی بات ہے, کیونکہ یہ الیکشن بہت اہم ہے پاکستان کے لیے, اور اس طرح کی انٹرفیئرنس ہمیشہ یو نو آئی تھنک ایک کرٹیسزم کے باعث ہے کہ یہ الیکشنز کتنے فری اینڈ فیئر ہیں, تو آئی تھنک یہ بالکل پریشانی کی بات ہے.
رائٹ, اب جب یہ الیکشن ہو گئے ہیں اور بظاہر ایسا دو پارٹیوں نے تو کھل کے کہہ دیا ہے کہ ریزلٹس چینج کیے گئے ہیں, ایسی صورت میں جو آبزرورز ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے پہلے کے واقعات کو بھی دیکھا جائے, الیکشن کے دن جو کچھ ہوا اس کو بھی دیکھا جائے, اور اب جب سیاسی پارٹیاں تنقید کر رہی ہیں تو کیا اس پر کیا ریئیکشن ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی کا, آبزرورز کا, کیا اس الیکشن کو جائز مان لیا جائے گا؟
اب جائز مان لیا جائے گا, آئی تھنک اوور آل پرابیبلی کرٹیسزم تو بہت ہوگی آف کورس, کیونکہ جو خاص طور پہ پاکستان کو بہت غور سے دیکھتے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی بھی, وہ ایٹ اینڈ آف دا ڈے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہو اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو پچھلے دو سال سے تھی وہ ریپلیس ہو ایک پراپر گورنمنٹ کے ساتھ. تو آئی تھنک سب لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اس کا ایک پراپر گورنمنٹ ہو رادر دین اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ.
ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ, جب آپ کہہ رہی ہیں کہ ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ بہرحال ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے مقابلے میں زیادہ قبول ہوگی. آگے بڑھتے ہیں تمنا, پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار دباؤ کے باوجود بلے کے نشان کی غیر موجودگی میں اچھی خاصی تعداد میں کامیاب ہوئے ہیں, کیا آپ کو اس پر حیرت ہے یا یہی توقع تھی انتخابات سے؟ تمنا سالک الدین سے ہمارا رابطہ ہوا ہوا ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. شجاع صاحب, آپ ہی سے یہی سوال ہے کہ کیا یہی توقع تھی پہلے بھی یا پھر یہ نتائج حیران کن ہیں؟ ویسے کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں انڈیپینڈنٹس کا جیتنا یہ واضح کرتا ہے کہ انتخابات شفاف ہیں.
میں نے پہلے اپنے تمہید میں ذکر کیا تھا دو نکات کا, ایک تیسرا نقطہ بھی جو ہے وہ بہت اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ, میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ بڑے شہروں میں ٹرن آؤٹ جو تھی وہ انایکسپیکٹڈ لیولز تک پہنچی. نارملی پاکستان میں 40-45% لوگ آتے ہیں ووٹ دینے کے لیے, لگتا ہے کہ خاص طور پہ کے پی میں اور پھر بڑے شہروں میں کراچی اور لاہور میں جو جوان لوگ تھے اور خواتین جو ہے وہ کیا پتہ 70-80% کے لگ بھگ ہوں. تو ٹرن آؤٹ میں پی ٹی آئی کے جو منسلک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں شاید ان کی بہت مدد کی ہو.
رائٹ سہر، پی ٹی آئی کے رہنما دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ حکومت بنائیں گے اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام آزاد امیدوار دوبارہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ دوسری پارٹیوں کو جوائن کر لیں، اور ابھی سے اس تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹس کے اوپر دباؤ ڈالنا زیادہ آسان ہوگا انہیں اپنی مرضی کی پارٹیاں جوائن کروانے کے لیے۔ تو کیا اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر شاید مخلوط حکومت ہوگی جو کہ مضبوط نہیں ہوگی، اور ایسی صورت میں کیا اثر پڑے گا ملک کی داخلی اور خارجہ پالیسی اور معاشی ایجنڈے پر اس کا؟
میں نے ہسٹورکلی تو انڈیپینڈنس جو ہیں وہ انہوں نے ہمیشہ ایک جو میجورٹی کوالیشن ہے اس کو جوائن کیا ہے، اور یہ کبھی بھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا ہے کہ انڈیپینڈنس اتنے زیادہ ان کو ووٹس ملے ہوں یا اتنے آگے ہوں۔ تو آئی تھنک دو چیزیں دیکھنے کی ہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کچھ انڈیپینڈنس ایسے ہو سکتے ہیں جو پی ٹی آئی کے بینر کو چھوڑ دیں اور دوسرے سیاسی پارٹیز کو جوائن کر لیں، لیکن میرے خیال میں تو موسٹلی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور بلکہ انڈیپینڈنٹ کے طور پہ اس وجہ سے انہوں نے الیکشن انڈیپینڈنٹ کے طور پہ کیا کیونکہ عمران خان بیسکلی بینڈ تھے۔ تو آئی تھنک اب یہ دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن ایگزیکٹلی کن کو اناؤنس کرتی ہیں، اور پھر اس پہ پھر بیسڈ ہوگا کہ کون کوالیشن بنائے گا، لیکن آئی تھنک یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انڈیپینڈنس جو ہے اتنے آگے بڑھے، اینڈ ایبسلیوٹلی یہ ایک I think this needs to be watched carefully kyunki eventually jo bhi announcement hoga election commission se usse phir depend karega ki pakistan ki kharja policy aur andruni policy pe kaise banti hai۔
ab shir sahab aap se yahi sawal, makhloot hukumat کیا ڈیلیور کر پائے گی جو کہ ایک مضبوط حکومت یقیناً نہیں ہوگی، تو کیا اس کے پاس اتنی چوائس ہوگی کہ وہ سخت فیصلے لے سکے، ایسے فیصلے لے سکے جس سے ملک کی معاشی سمت کو درست راہ پر ڈالا جا سکے، ایسے فیصلے لے سکے جس سے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں صحیح فیصلے کیے جا سکے؟
عاطف، اگر آپ اب تک جو ووٹ نظر آ رہے ہیں، جو سیٹیں جیتی ہیں مختلف پارٹیوں میں، ان کا معائنہ کریں تو لگتا یہ ہے کہ شاید ایک مخلوط حکومت بنے جس میں کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں اور پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہیں یہ حکومت بنا سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بلاول بھٹو زرداری کی ٹویٹ بھی الیکشن کے وقت، جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے اور انگیج کیا ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو، تو شاید وہ تیاری کر رہے ہوں ایسی مخلوط حکومت بنانے کے لیے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ پالیسیز کیسی ہوں گی، میں سمجھتا ہوں کہ مثبت اور مضبوط پالیسیز بن سکتی ہیں، کیونکہ بہت ضروری ہے خاص طور پہ معیشت کے لیے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے ابھی $700 ملین ملے ہیں پاکستان کو، لیکن 1.2 بلین ڈالر ابھی باقی ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو ملے اگلے 2 مہینوں میں۔ پھر ایک نیا پروگرام بہت ضروری ہوگا، اور وہ حکومت کو بنانا ہوگا، نئی حکومت کو، کیونکہ اس کے بغیر پاکستان کے فارن ریزروز آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت صرف $8 بلین ہیں، اور ریمیٹنسز جو ہے وہ $31 بلین سالانہ سے اب تقریباً $22 بلین ہو چکی ہیں۔ تو یہ خسارہ جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے باہر سے انویسٹمنٹ لانی ہوگی، ڈومیسٹک انویسٹمنٹ جو ہے اس کو بحال کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ پاکستان کو جون تک اس سال میں تقریباً $9 بلین کی پیمنٹ کرنی ہے پرانے ڈیٹس کے اوپر، اور پھر اس کے بعد دسمبر تک $4 سے $5 بلین۔ تو یہ رقم کہاں سے آئے گی، یہ حکومت کو فیصلے کرنے ہوں گے۔
شہزاد صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جو آئندہ کے فیصلے ہوں گے وہ بھی سخت فیصلے ہوں گے، چاہے حکومت جو مرضی پارٹی بنائے، چاہے مخلوط حکومت میں دو بڑی پارٹیاں ہوں یا ایک بڑی پارٹی اور چند چھوٹی پارٹیاں ہوں۔ ایسے میں آنے والے وقت میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے؟ آئی نو چوائسیز بہت کم ہیں، لیکن کون سے ایریاز آپ کو لگتے ہیں جہاں پر حکومت اگر فوکس کرے تو وہ کچھ ریلیف پرووائڈ کر سکتی ہے؟
یہ تمام پالیسیز جو ہیں دوسرے ممالک نے استعمال کی ہیں, اور ابھی جو قریبی ایک فیصلے ہوئے ہیں ارجنٹینا میں, جہاں پہ پاکستان سے بہت بری حالت تھی, وہاں پہ آئی ایم ایف پروگرام آیا اور ان کے نئے صدر نے ایسے سخت فیصلے کیے ہیں جن سے غریب لوگوں کو پروٹیکٹ کیا ہے اور جو امیر لوگوں کی سبسڈیز ہیں ان کو کم کیا ہے. پاکستان میں سبسڈیز بہت زیادہ ہیں اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو سرکاری ادارے ہیں وہ جو ہے وہ خسارے کی وجہ ہے. تو بہت ضروری ہے کہ جو سبسڈیز ہیں ان کو ری ڈائریکٹ کریں, جس طرح کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اس کو ڈبل کر دیں تاکہ غریب لوگوں کو جو ہے وہ سہولت ملے اور ان کی مدد کی جائے, اور جو امیر طبقہ ہے اور خاص طور پہ ایگریکلچرل انکم جو ہے اس پہ پھر ٹیکس عائد کیا جائے. ضروری ہے یہ.
رائٹ سحر, جیسے ابھی شجاع صاحب نے کہا کہ نوجوان ووٹرز کا ٹرن آؤٹ ایک بڑا دیکھنے کو ملا ہے, اور نوجوان ووٹرز بہت سے سرویز بتا رہے تھے کہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹ میں جائے گی, اور اس نے پی ٹی آئی سپورٹڈ انڈیپینڈنٹ ووٹرز کو شاید ووٹ بھی ڈالا ہے. اس سے کیا پیغام کیا ملتا ہے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی جو اگلی جنریشن ہے, جو کرنٹ جنریشن ہے اور اس سے اگلی جو جنریشنز ہیں ان میں سیاسی شعور کی بیداری کے بارے میں اور اپنے فیصلے کرنے کے بارے میں؟
I think overall it's a good sign, لیکن ابھی بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ exactly voter turnout کی کیا numbers تھے. I mean, آپ کو یاد ہوگا 2018 میں جو ووٹر ٹرن آؤٹ تھی وہ 2013 سے تھوڑی سی کم تھی. تو اب اوور آل جب پورا رزلٹ نکل آئے گا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ ایگزیکٹلی کیا تھی. لیکن آئی تھنک یہ یوتھ ووٹ خاص طور پہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی جو نوجوان قوم ہے وہ ایبسلیوٹلی الیکشنس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں, اور یہ ان کا ایک دس از دیئر رائٹ ٹو ووٹ, اینڈ وہ بالکل چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ان لوگوں کے لیے ووٹ کریں گے جن کو وہ چاہتے ہیں وہ ان کو ریپرزینٹ کریں. تو آئی تھنک دس از اے ریئلی گڈ سائن, اور یہ دکھاتی ہے کہ پاکستانی قوم میں ایجنسی کتنی ہے اور وہ اس الیکشن کو انہوں نے کتنا سیریسلی لیا ہے.
بائیڈن انتظامیہ انتخابات اور نئی حکومت کی تشکیل کے انتظار میں تھی, تو سحر امریکہ کے لیے ایک مخلوط حکومت کے ساتھ تعلقات آگے بڑھانا کیا آسان ہوگا, مشکل ہوگا, یا پھر بزنس ایز یوزول ہوگا امریکہ کے لیے؟
آئی تھنک فی الحال تو ول بی بزنس ایز یوزول. امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ پاکستان پہ نیسسرلی بالکل فوکس نہیں ہیں. یعنی پاکستان پہلے شاید کچھ سال پہلے جب امریکہ افغانستان میں زیادہ انوالو تھی پاکستان واز اے ہائر پرائیورٹی, لیکن اب کیونکہ روس اور یوکرین کی جنگ ہے اور مڈل ایسٹ میں بھی جو جنگ ہے اس سے ذرا امریکہ کا اٹینشن جو ہے وہ ذرا بڑھ گیا ہے. لیکن اوور آل آئی تھنک امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں, اور جو آئی تھنک بزنس ایز یوزول ہی رہے گا. تو یہ پھر زیادہ پریشر پاکستان کی نئی حکومت پہ ڈالتا ہے. جیسے شجاع صاحب نے بھی کہا کہ حکومت کو بہت سخت ڈیسیجنز لینے پڑیں گے سبسڈیز کے بارے میں اینڈ ریونیو جنریشن.
تھینک یو سر. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ تمنا کی آڈیو اب ہمارے تک پہنچ رہی ہے. تمنا, آئی ایم ویری سوری فار دا ٹیکنیکل چیلنجز بٹ وی ہیو ٹو منٹس. اگر آپ یہ بتا سکیں کہ خارجہ چیلنجز میں افغان طالبان کی ٹی ٹی پی پالیسی یقیناً پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے, آپ کے مطابق نئی حکومت کو طالبان کے ساتھ پالیسی میں کیا ترجیحات اپنانی چاہیے؟
جی بالکل, یہ جو نئی حکومت آئے گی اب تو پتہ نہیں.
جی ہم آپ کو سن پا رہے ہیں.
آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟
جی ہاں.
یا نہیں وہ نہیں پتا ہے. جی
یس وی کین ہیئر یو.
ہیلو. اچھا شکریہ, سوری فار دا ٹیکنیکل پرابلمس. دیکھیے اب تو زیادہ تر انرجی اور توجہ جو ہوگی پاکستان میں یہ تو نئی حکومت میں اور نئی حکومت کی پالیسیز پہ, پر آپ کی امیڈیٹ چیلنج رہے گی کہ ابھی ٹی ٹی پی کی جو وائلنس ہے, جو تشدد ہے پورے ملک میں اور خاص طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں, اس کے لیے آپ کو ایک یونیفائیڈ رسپانس چاہیے. نئی حکومت سویلین رسپانس کے تحت پولیس اور فوج کے ساتھ دونوں طرف سے آپ کو رسپانس چاہیے ہوں گی. تو ایک کینیٹک رسپانس بھی چاہیے جس میں آپ پولیس اور ملٹری کی یوز کریں گے, اور دوسرے طرف سے آپ کو ڈپلومیسی بھی کے تحت بھی آپ کو کچھ کرنے پڑے گے. مگر آپ دیکھیں جب ایک تحریک انصاف والی انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار کی حکومت کسی طور پر ہو جائے تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کریں گے ٹی ٹی پی کے ساتھ, اور کوئی اور حکومت ہو تو شاید وہ مذاکرات نہ کریں. پر آج تک تو کوئی یونیفائیڈ ریسپانس نہیں ہوئی.
جی, آگے کہہ رہی ہے کہ یونیفائیڈ ریسپانس ہونا چاہیے جس میں فورن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی دونوں کو اہمیت دی جانی چاہیے. بہت شکریہ آپ تینوں کا, آپ نے آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا. محمد عادل کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا پا خپلو موبایلونو کی دا ان ٹی ایچ لنک اپ دلاری خلاصولی شئی. دا دی طریقہ با تاسو خیو چی تاسو پا آئی فون او پا انڈرائیڈ فون باندی سنگ کولی شئی چی داغا اپ ڈاونلوڈ کئی او لحق زائد خوا دا ڈی بی ویب پانا وگوری. دا ان ٹی ایچ لنک اپ ڈاونلوڈ اولو لپارا که تاسو سارا آئی فون وی نو تاسو خپل اپل سٹور پرانسی, او که لطاس سرا اندروید فون وی نو تاسو گوگل سٹور پرانسی. لحقه روستا لطون کی ان ٹی ایچ لنک بولی که او داغا اپ ڈاونلوڈ کئی. دویم پڑاو دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی او بیا دا فلیگ لاندے دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی او دریم پڑاو کیا دا اوکے تھنے یا پٹھا کی کھا گئی لیکن ایک دو روستا تاسو دا ڈیوی پانا پرانسی او دا خپل پخی پرونی و بوری او لحظ زائی تاسو کولی شی چی دا خپل پخی ٹول پروگرامونا ریپورٹونا و لکنی ولولی او بوری.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځي. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګری او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګری او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاګری له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.